قرآن فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته مو از فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکلای کوم په ستونزمنو حالاتو کې تاسو ځوانان خپل روحیه څنګه قوي ساتي کله چې تاسو له ستونزمنو حالاتو سره مخ شئ څنګه تصمیم نیسئ او په هیګي کوم تصمیم چې نیسئ سم دی او کنه نن په پروگرام کې په همدې موضوع خبرې کوو لا تاسو ځوانانو او روچې تاسو په دغه ستونزمنو حالاتو کې چې کار نه لري له زده کړو راګرځول شوي یاستئ او یا ورته نورو ستونزو سره لاس او ګریوان یاستئ څنګه خپل روحیه ژوندۍ ساتئ او هڅه کوئ چې ستونزې حل کړئ په پروګرام کې سره مېلمانه هم شته دي خو ورېدونکو تاسو ته هم وخت درکو هغه کسان چې غواړي موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00-420-25-501 او 00-420-25-501 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی کولای شئ چې په دې شمیرو همدا شیبا از مک سټډیو ته زنګ ووهئ که چیرته مو په ټلیفون کې کریډټ نه وي کولای شئ چې لنډ زنګ ووهئ پته مو پاتې شئ له دې ځای به زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي چې دا موضوع به راسره وڅېړي له زده کړو راګرځول شوی محصل سوریا خان لیکوال او خبریال عقیله سات د کډوالو د حقونو او مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکی دوی سره په خبرونه کې دي تاسو ټول قدرمن ستړي مشي خبرونه ته په خیر راغلل سوریا ته هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلل که تاسو راته وایستم دغه پوښتنه راته ځواب کړی شي موږ وایو ستونزمن حالات دغه ستونزمن حالات کله وي او ډیر کله ورسره کوم وختونه کې ورسره ډیر کله ځوانان مخ کیږي
په دې برخه به د خغلی زکینه پښتنو کې چې هغه رڼاواچی چې افغانستان کې اوس سنجونی لزده کړو پاتې دي د دوی لپاره دا وضعیت ستونزمن دی چې دوی نشي کولای خونځیو ته لاړ شي لکار را ګرځول شي ودی تاسو دیو خبريال په توګه ته وایست خغلی زکی کله چې یو ځوان کار نه لري هغه ته چې کورنۍ ورته غاړي وي دغه وضعیت څومره یو ځوان ته ستونزمن دی یو څنګه کولای شي چې یو څه حل لار ورته پیدا کړی
السلام سلامونه تاسو ته خغلی سیال او د ازادي راډیو ټول اړین کو د بدی له چې خبره یې بالکل یو ځوان هغه وخت له زورون حالت سره مخ کیږي کله چې د مسولیتونو ورلغاړي شي خو د لیبرټاری رنجیا هڅه چې دی غواړي ترلاسه کړي زری غواړي خو دا غوښته خلګ سره نه یې زما په ذکر دا د ځوان لپاره تر ټولو سپینځون حالت دی چې دی سره مخ کیږي په دا وخت کې ځوانانو ته پکار ده چې دی له صبر او استقامت نه کار واخلي ځکه وایي ژوند د مبارزې ځای نه دی دوی که د خبر خکې مبارزې ته دوام ورکړي نو لرې نه ده چې دوی به په دغه ستونزمن حالاتو باندې بریالي کېږي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغوی ته به لاسرسی پیدا کوي.
تاسو خپل د دغې خبرې سره څومره موافق یاست؟ ځکه ډېر کله دا خبره ښکته پورته کېږي د ځوانانو تر منځ چې که تاسې زحمت وباسئ که تاسې کار وکړئ د دې هیله مندي شته ده چې یو څوک یوځای ته ورسیږي. په تیر کې به دې چې له ځوان نه پوښتنه وکړه که هغه به زحمت ویستول چې دنده هغه وخت کې پیدا کېږي چې ته پیسې ولري یا واسطه ولري. اوس که یو ځوان ته کښېني هغه وایي چې تعلیم به درد نه خوري همدا چې ته له مدرسې فارغ وي دنده درته پیدا کېږي یا طالب د خپلوان وي یا هغه خبره چې خپله طالبانو کوله چې پټاوې کړی وي دوی ورته دنده ورکوي. دغه خبرې دغه صبر کول یا مبارزه کول چې د ژوند نوم بل نومې مبارزه ده څومره روحیه واقعا پیاوړې کوي که اسې الفاظ دي چې موږ یې کاروو؟
بالکل سیال صاحب تاسو خبره په ځای ده. ډېری ځوانان خپلې غهیلې ټولې په دندې پورې تړي. دوی که پوهنتون وایي دوی وایي چې زه له پوهنتونه فارغ شوم زه به ښه دنده ترلاسه کړم. په داسې حال کې چې هر کال له پوهنتونونو نه په زرګونه تنه فارغېږي خو د جذب هغه وړتیا چې ده هغه سلګونو کچې ته رارسېږي یعنې ډېر هغه ځوانان روزګار پاتې کېږي. زما په نظر دوی که یې ټولې هیلې یوازې په دندې پورې وتړي نو دا بیا ناشونې ده چې دوی هغه هدف ته ورسېږي. دوی که خپلې د ذکر تر څنګ یو کیسه باندې کار وکړي یو څه ذکر دا څه چې دوی لپاره پورې ځینې ژوند کې ترې استفاده وکړي او دا غرض دوی کوچنی کاروبارونو ته مخه کړي چې ډېر کمه سرمایه باندې دوی کولی شي یو کوچنی کاروبار پیل کړي خپل ځان او خپل کورنۍ هغه استفادې ستونزې ورته حل کړي. نو دغه برخه کې دوی خپل هیلو ته رسیدلی شي چې له پوهنتون نه وروسته دوی ورسره ناهیلي کېږي.
مننه قربان تاسو ته بیرته راوګرځم. فکر کوم چې د سلیمی صاحب اړیکه را سره رغیدلې ده. تاسو بیا هم ستړي مشوي تاسو به هر میشت یاستې. دلته هم ډیر داسې ځوانان دي چې له افغانستانه په دې تیرو دریو کلونو کې راغلي دي یا له دې وړاندې د کار په لټه راغلي وو. د دې ځوانانو په اړه ته وایه د دوی لپاره دلته ستونزه څه ده؟ د دوی شرایط څنګه دي؟
اوسه تاغل استیاله او د ازادۍ رادیو ټول قدرمن او ویډیوونکو ته زه بخښنه غواړم چې مخکې د مایک ستونزې وزنه پیګم. تاسو په نړۍ کې تاسو د پخوانی پښتنې په تړاو باندې باید وایم د ستونزمنو حالات او د روحیې د لوړ ساتلو لپاره یو خو هغه تکراری خبرې دي چې ممکن له ډېرو خلکو اورېدل شوي وي. اما طبیعی ده دغه تکراری خبرې به دلیل نه دی د دروګي په پیوړی کول کې هر وخت مرسته کړی او په ټول دنیا کې دا ثابته تجربه ده. او به هر ته کوم ځوانان راځي متاسفانه هغه د ستونزو د راپیدو کې دو ګراوند معلوم دی چې هغه بیرته کور دی یا افغانستان دی یا مالته چې موږ را لوی شوي او ځوانان شوي یو خدانته چې راځو هم طبیعي توګه ستونزې عمله دي. مثلا یو چا پانتون ویلی په افغانستان کې بهر ته چې راځي هغه پانتون نه وغه زده کړې وغه ښوونځي ته تګ او شپاړس او دولس کاله زحمت ایستلی وي متاسفانه بیرته دلته مجبور دی چې له سره ژبه زده کړي او له سره پانتون ووایي او یا هم یا فزیکی کارونه وکړي. ستونزې متاسفانه بیرته د مغو ګراوند ریالیټي سره تړلې دي. یعنی هغه څه چې موږ په افغانستان کې تجربه کړي دي د هغو سره دلته هم طبیعي ده چې مخامخ یو یوازې محیطونه د محیطو په تغییر سره متاسفانه ستونزې له بېخه نه ورکېږي ستونزې له منځه نه ځي. او د دې تر څنګ کله چې یو افغان ځوان دلته راځي چې له ژبې سره نابلده وي دلته له ټولنیز ژوند او فرهنګ او د دې خلکو له سیستم او هر څه سره نابلده وي نو طبیعي ده چې په ټولنه کې د ادغام لپاره او په ټولنه کې د بیا راپورته کېدو لپاره طبیعي ده چې ډېر سخت او لږ څخه تیریږي ځکه متاسفانه زموږ د ژوند د هغه سټراکچر همدغه څه ښودل شوی دی او ستونزې له مغو ځای څخه راپیل شوي دي که چېرته زموږ د زده کړو سیستم سم وایي که موږ چېرته یوه نړیواله ژبه زده کولی په وطن کې او په افغانستان کې او یا هم د داسې کار فرصتونه وایي چې هغه کار مو بېرته دلته کولی شوی یعنې په ډېره کمه کچه ممکن داسې ځوانان پیدا کړي چې په افغانستان کې همغه دنده وه او دلته بهر کې همغه دنده لري او یا هم داسې زده کړې کړي چې
په بخښنې سره چې تاسې خبرې قطع کوم بیا د دغې کسانو تر په منځ کې چې راغلي دي او اړ دي چې هر څه یا ټول ژوند له صفره بېرته پیل کړي هر څه له سره ووایي دغه د هیله مندي یو ده چې آیندې ته یو څه امید ولري دا په کې لوړه ده یعنې دوی هیله مند دي چې دغه دومره بدلونونه مني او په دې هیله دي چې راتلونکی به ښه وي د دوی لپاره
متاسفانه هلته خو هغه عامه پوهاوی نشته دی د بهر په اړه په افغانستان کې یو څوک مثلا شخصا زم وم یعنې څه شی چې دلته حقیقت دی او څه شی چې ما په افغانستان کې فکر کوو هغه ډېر متفاوت دي نو خلک په همدې په تر زړه کوي چې هلته نو زما ژوند جوړي که وغواړم زده کړې کولی شم که وغواړم کار کولی شم یعنې هلته یوه مثبت روحیه ده ماته چې دلته د حقیقت سره مخ کېږي هغه یو یا دلته راځي هغه حقیقت ډېر فرق کوي دا ډېره ستونزمنه ده او په دغه حالاتو کې متاسفانه د هر چا حالت ممکن فرق وکړي یوازې په روحیه لوړ ساتلو باندې هم مثلا ته یوه بهرنۍ ژبه نه شې زده کولی ته په یوه ټولنه کې د روحیې په یوازې که روحیه ولرې متاسفانه دلته ژر نه ادغام کېږي طبیعي ده چې د ذهني فشارو سره مخ کېږي دا د په روحیه په ژوند په هر څه باندې تاثیر لري نو ممکن له سختو حالاتو سره یو څوک مخ شي خو هغه ټول عقاید چې ممکن زه یې اکثر وخت په اړه خبرې کوم هغه ټولو ته معلوم وي چې هر څوک وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه یعنې ځینې هم هغه چې مثبت فکر وکړه یو فزیکي فعالیت وکړه تفریح وکړه چې دغه حالت سره مخ نه شي اما متاسفانه هغه اکثر وخت ډېرې تکراري خبرې دي او د هر چا په کیس کې ممکن فرق وکړي ځینې وخت ممکن فزیکی فعالیت یو چا سره مرسته ونه کړي ممکن یو چا سره د مستقیم ملاتړ یا تقریبا سمه مشوره ورکول ممکن د حالت بدل نه کړي اما د ستونزې د ریښې ستونزه ده چې متاسفانه موږ افغان ځوانان ورسره مخ یو که په افغانستان کې نه دي او یا هم بهر
تاسې د خپلې شخصي تجربې نه راته وایاست کله نه چې جرمني ته راغلی کوم ستونزو سره ډیر مخ شو یو کوم یو ته مودس حل لار پیدا کړ چې کنټرول ساسې پلاس کې وو یا هغه حل ساسې پلاس کې وو
دا د روحیه د لوړ ساتل او د فشار د کنټرول لپاره طبیعي ده چې هر څوک ممکن خپل طریقه ولري یو څوک ممکن د دې ورته ولري چې مثبت فکر وکړلی شي اما ځینې کسان دي چې کله له روحي فشار سره مخامخ شي دا ورته ډېره سخته وي چې په هغه حالت کې مثبت فکر وکړي تر حال کې که تاسو د روانشناسان نه واورئ هغوی ټول وایي چې تل مثبت فکر وکړه خو دې چارې ما سره مرسته کړې په ځینې نویو فعالیتونو ما تمرکز وکړه مثلا هغه ولنټیر کارونه وو له یوې ادارې سره مرسته وه په یوه برخه کې هغه له ما سره د روحیې په لوړ ساتلو کې او په نوي محیط کې د راپورته کېدو لپاره ما سره ډېره مرسته وکړه او بل مې مثلا چا چې دلته له ما نه مخکې تجربه درلوده یا ژوند کړی وو له هغوی څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه یا مې د یوې سالمې مشورې غوښتنه وکړه ممکن زه د هر چا ته نه ریکمنډ کوم ممکن له چا سره دا مسایل مرسته ونه کړي او بل دغه فشار په ژوند کې د سټرس په ژوند کې د زموږ او ستاسو وطن کې متاسفانه د وخت د تنظیم او د کنټرول مسله ده چې موږ ټول مسایل په یوه ځای کوو مثلا که یو څوک په دې عده باندې راغلی وي چې دلته کار وکړي خو په ذهن کې او په د کوم کلونه ژوند چې دا تنظیم کړی وي یو ټارګیټ یې ښایي وي د هغې په اړه ممکن ووایي چې زه باید پوهنتون هم ووایم کار هم وکړم دغه شان متاسفانه زموږ ژوند یې ډېر ګډوډ کړی دی د وخت د تنظیم ډېر مهم دی مثلا زه یو کال کار کوم یا یو کال زده کړې کوم یا یو کال ژبه وایم نو هغه سټرس او فشار په سړي باندې کمیږي دا خپله د روحیې په لوړ ساتلو کې سری سره ډېره زیاته مرسته کوي بل فزیکي فعالیتونه دي ممکن له یو چا سره تفریح او له ملګرو دوستانو د کورنۍ له غړیو سره د یو ځای کېدو خبر کول دا پروسې هم مرسته وکړي یعنې د هر چا کیس ممکن په ځینو مسایلو کې فرق ولري اما عمومي پرنسپال همدغه دي چې له دې افته متاسفانه یعنې داسې یو هغه نه ده که ته ټپي شې هغه اپریشن به یو ډول باندې وي. متاسفانه دا فعالیتونه دي چې کار څوک وکړي ممکن یو په یو چا باندې ډېر اغېز وکړي، یو په یو چا کم اغېز وکړي، اما همدغه عمومي پرنسپلز دي.
مننه کورودان، تاسو ته بیرته راوګرځم. سوریا جانې، که تاسو ته راشم، کله چې دغه ارواپوهان ستونزې وي چې وایي یو ډول هغه ستونزې دي چې ستاسو په کنټرول کې وي، تاسو کولی شئ ورته حل لار پیدا کړئ او حل کړئ، او هغه دي چې ستونزې وي خو ستاسو په کنټرول کې نه وي، ته نشي حل کولی یا ته ورته حل لار نشي پیدا کولی، مګر دا چې هغه چا چې را جوړه کړې وي هغه یې په بنسټیز توګه حل کړي. که اوس موږ چېرته ساسې نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې یاستئ، له کار راګرځول شوي یاستئ، دې وضعیت وګورو، دا د حکومت کار ده. د یوې نجلۍ په توګه خپله تجربه دې راته وایي چې تا له دغې وضعیت سره څنګه ځان عیار کړی دی، څومره کوشش کوي چې دغه واقعیت ومني او د پرمختګ لپاره دې په حل لارو فکر کړی وي؟
واقعیت خبره ده، ځینې ستونزې چې انسان په لاس کې چې د هغې حل لاره ورته پیدا کړي، ځینې ستونزې زیاتره ستونزې داسې دي چې زمونږ په اختیار کې نه شته، نه مونږ ورته حل لاره پیدا کولی شو. لکه د مکتب مشکل ده، د پوهنتون مشکل ده، زمونږ د کار مشکل ده، چې ټول د طالبان چارواکو پورې مربوط دی چې دوی ستونزه پیدا کړي، چې بېرته باید چې دوی خپله دا ستونزه له منځه یوسي. چې متاسفانه دغه څلور تقریبا څلور کاله کېږي صحیح پلان هم نه لري، او نه په آینده کې دوی موږ ته یو هیلې راکوي چې په آینده کې کېدای شي چې په دغه تاریخ کې په دغه میاشت کې په دې وخت کې به دا ستونزه حل شي. متاسفانه چې دا خبره دوی هم نه کوي، خو د یو چینی په حیث، د یو محصل په حیث باندې چې د زده کړو څخه را پاتې یم، دا د درې کلونو واقعا چې ډېر زیات ستونزمنو، چې موږ به هر ورځ چې دي تېرېده لکه یو کال غوندې خلکو ته به داسې ښکاري چې دا درې کاله دی، خو ماته دا درې کاله نه ښایي، ما دېرش کلونه ښکاري. د مکتب څخه را پاتې، د پوهنتون څخه را پاتې، کتاب نه لرې، د استاد نه لرې، د دوی د مشورو څخه لرې، د هر شی هر هغه شی چې ته پوهېږي چې ستا د هدف ته د رسېدو یو لاره ده، چې د هغې څخه پاتې کېږي، نو دا درته یو ورځ یو ساعت هم داسې ده لکه کلونه کلونه چې درباندې تېرېږي. اوس خو دې اوس دې حالت سره عیار شوي یو، خو د اول نه تر اوسه پورې لږ سره تغیرات راغلی دی، خو بیا هم دا ستونزمن دی. فکر چې کوم کله چې زیاتره وخت چې اورم هلکان چې د پوهنتون نه فارغېږي، زیاتره وخت چې اورم چې دوی وایي چې موږ ماسټري ته اپلای کړی دی، موږ ماسټري شروع کوو، دغه را باندې ډېر زیات بد تاثیر کوي.
سرایجانې، په بخښنې سره، یوازې دا واقعیت دی منلی دی چې دغه ستونزه زه نشم حل کولی، زما په لاس کې نه ده، یا که داسې حل لارو باندې فکر کړی دی چې دغه درې کاله خو تیر شول، عمر تیر شو، له دې نه وروسته کلونه هم را روان دي، دا معلومه نه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي یا پوهنتونونه به پرانیستل شي که نه، خو تا په داسې حل لارو فکر کړی چې وکولی شي حداقل یو څه یې جبران کړي؟
زه منلی مې دا چې دوی واقعا چې نه غواړي چې د مکتبونه نه، خو بیا هم ما ډېر ورته کوشش کړی مې دا تر اوسه پورې کومه، خو دا خپل همت زمینداز ته نه ورکوم او نه یې پرېږدم چې دا روحیه مې مړ شي. ما تر اوسه پورې د پوهنتون لپاره که چېرته کوم سکالرشپ یې ورته اپلای کومه، که د مخسرۍ لپاره یې پوهېږم چې اسمدونه را سره دي، زه کولی شم چې د دې د شرایط پوره کړم، ورته اپلای کومه، هر هغه شی چې زه پوهېږم چې زه د خپل هدف لپاره رسېدی شم د دې لارې نه، زه ورته اپلای کومه. خو ما همت له دې ورکړې، کتابونه مې لټولې دي، ویبسایټونه سرچ کوم، ګورم کوم پوهنتونونه سکالرشپونه لپاره، د هر مملکت لپاره چې دا منتظر اوسېږم چې دوی سکالرشپونه اعلان کړي، هغه شرایط زه وګورم، نو هر څه شته چې دا لاسته اچوم چې زه اوس کولی شم چې خپل زده کړو ته بېرته دوام ورکړم. خو دا حالت چې دوی په موږ باندې راوړي، خو بیا هم منه دی منلی، ما د چا خبره، ما دې ته زه نه یم تسلیم شوی چې دا به زما د ژوند اخرنی فیصله وي، زده کړه به نور نه کوم، په کور ناست یم، زه به خپل پوهنتون یا خپل د ماستري خوب ته به ځان نه شم رسولی، خو هېڅکله مې دا نه دی منلی. خو کوشش تر اوسه پورې کوم، توکل مې په الله دی چې انشاءالله دا کوششونه مې یو ورځ نه یو ورځ رنګ راولي، انشاءالله به دا یو ورځ داسې راشي چې خپل خوب ته دوی ته به ورسېږي.
سوریا جانې، مخکې دې چې دا پوښتنه د ښاغلي زکینې وکړم، تاسو نه غواړم وکړم چې په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې تاسو یادونه وکړه چې یو طرف نه د زده کړو دروازه بنده ده، بل طرف نه بهر له افغانستانه وتل ستونزمن دي، که په دې شرایطو کې فرض کړو تاسو لپاره د یو ښه ژوند ملګری پیدا شي، دغه تصمیم نیونه به ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وي؟
دې نه ممکن راته ښکاري، که چېرته زه وغواړم دا تصمیم ونه نیسم، هېڅ په پروا کې مې ونه ساتم، زه انکار هم وکړم، خو فامیل، کورنۍ، ټولنه بیا ونه فریدي چې کچې دوی نه فکر کوي چې دین دا درې کلونه او شو چې بچا پونتون ټول باندې ته وظیفه نه شي کولای. نو یو ښه ملګری چې درته پیدا کیږي ته څنګه داسې انکار کوې؟ آیا ستا په ذهن کې بل څوک شته دی؟ آیا ستا په زړه کې څوک شته دی؟ ته موږ ته نه وایې. دغه سوالونه دي چې زموږ په ټولنه کې موږ جنکیانې ورسره همیشه مخ کیږو. که چېرته په یو رشته کې چې ته خوب ګورې او انکار کوې، نو اولین پوښتنه چې خپل کورنۍ پیدا ټول درنه کوي، خور ورور مور پلار او دا پوښتنه کوي، بیا نور ټول فامیل غړې د پوښتنه کوي چې ستا په ذهن کې په زړه کې بل څوک شته دی؟ بل سره بل چا سره دې داسې واده دې ورکړی دی چې د هغې سره د هغې په تمه ته ناست یې چې داسې انکار کوي؟ دغه سوال دا راپارېږي همیشه همیشه که چېرته رشته راشي او کرا نه شي. خو دا ډېر زیات ستونزمند سوال دی او ډېر د دې ځواب نه ممکن را تختري چې زه ورکړم. که چېرته په دې حالت کې یو کس راته پیدا شي راته ووایي چې تعلیم پرېږده، آیا داسې امکان لري چې هغوی موږ سره بیا ومني، موږ ته ووایي چې په آینده کې زه در سره ولاړ یم، ته دا خوب ته د ځان نه رسولی شي، زه به در سره ولاړ یم، سپورټ کوم دې تر شا ولاړ یم. خو ما ته داسې نه ښکاري په افغاني ټولنه کې داسې به سړي شته یا داسې هلکان به وي چې دوی خپل مېرمنې هغه خوبونه پوره کړي. ما ته دا امکان دا بېخي ناممکن راته ښکاري، امکان نه لري دا چې په افغاني ټولنه کې داسې به کورنۍ چې خپل انګور ته اجازه ورکړي د واده نه وروسته لاړ شي، سکالرشپ کې درس ووایي یا پوهنتون ته لاړ شي یا وظیفه وکړي. اوس خو بېخي راته شرایط بېخي ناممکن ښکاري، پخوا خو یو شی اوس خو بېخي ناممکن دی.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. ښاغلی ځکه کې تاسو راته وایست چې یو نارینه په همدغه شرایطو کې یو د په کور کې کاروبار هم نه لري، په بخښنې سره په ټولنه کې کار هم نه لري، په بدو اقتصادي ستونزو کې وي، کورنۍ هم تر شا وي، دا څنګه کولی شي چې روحیه لوړه وساتي یا ښه تصمیم ونیسي په داسې یو شرایطو کې که هغه د کار پیل وي، که هغه د نوي ژوند پیل وي او که هغه له هېواد نه بهر وتل وي؟
کورنۍ هغه اقتصادي هم د دوی پر اوږو دی، که دوی لاس تر ځنې کښېني دغه بوج په دوی باندې نور هم درندېدلی شي. ښه خبره دا ده چې دوی له یو کوچني کاروبار نه را پیل کړي او دغه ستونزې یو څه راکمې کړي، ځکه وایي که نن د لس روپو په ګټلو باندې وشرمېدي نو هغه ورځ لري نه ده چې ته د لس روپو لپاره یو چا ته لاس ورکړي. نو زما له هغه ځوانانو نه غوښتنه دا ده، ځینې داسې ځوانان زه پېژنم چې په تېر کې ښې دندې درلودې، اوس دوی بېکار شوي دي، اکثریت ته رواني ستونزې د همدې له امله دوی بېکاره شول، رواني ستونزې باندې اخته شوي دي. خو زه داسې ځوانان هم پېژنم چې دوی تېر کې ښې دندې درلودې، خو اوس کراچۍ ته دوی ودرېدلي دي، خو د خپلې کورنۍ هغه اقتصادي بوجې یو څه راکم کړی دی. د دوی سره دوی یو سالم مصروفیت هم پیدا کړی دی، له هغه رواني ستونزو نه هم ځان ژغورلی دی او بل له خپلې کورنۍ سره
خبرې قطع کوم. یو هغه کسان چې دغه ښه وظیفه یې په تیر کې کړې وي یا په جمهوریت کې کړې وي یا هر وخت چې کړې وي، هغوی چې کله بېکاره کېږي زړه نه ښه کوي چې عادي وظیفه واخلي. دغه ډول کسانو ته ستاسې خبره څه ده؟ او هغو کسانو ته چې تاسې وایي چې له کوچني کاروباره دې پیل کړي، لاس تر زنې دې نه کښېني، ځینې خلک وایي چې زه خو غواړم چې کار وکړم خو کار نشته، دغه کوچني کاروبارونه څنګه دوی ځان ته جوړ کړي؟
ځینې هغه کسان چې هغوی کار نه لري وایي چې کوچني کاروبارونه هم نشته. زما په اند دغه پوښتنه ده چې ځینې خلک وایي د کار لپاره وسایل لټوي او ځینې دلایل لټوي. نو که دوی وغواړي له 2000-3000 افغانۍ، زه داسې خلک پېژنم چې هغوی له 1000 افغانۍ او 2000 افغانۍ نه پیل کړی دی او کوچنۍ کراچۍ ودرولې، په هغې څوک سبزي خرڅوي، څوک میوه خرڅوي، هغه د خپلې کورنۍ مازدیګر چې را ځي 200-300 افغانۍ هغوی د خپل هغه کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. نو زما له دوی نه غوښتنه ده، ځکه که ته چېرته له وضعیت سره ځان عیار نه کړي، ځان ورسره برابر نه کړي او هغه تیر ستا په ذهن کې چې ما مخکې ښې دندې کړې دي او له اوسني وضعیت سره ځان نه برابروي، زما په فکر دوی هغه ستونزې ورسره نور هم ډېرېدلی شي.
اوس په افغانستان کې ساسې پان باندې ځوانان په کومه مرحله کې دي چې هغوی پخوا ښې دندې کړې وي، دوی آماده دي چې یادې کار وکړي؟
ما مخکې وویل زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې هغوی ان په رواني ستونزو باندې هغوی له رواني ډاکټرانو نه دوا خوري مخکې اخلي، خو بیا ځینې داسې کسان هم پېژنم چې هغوی خپل هغه ورځنی ژوند عادي بڼه مخته بیایي، که څه هم دوی به په هغه کچه خپل ژوند ونه لري خو هغه خپل سیستم روان کړی دی، ژوند یې روان دی. زما په فکر بریالي خلک هماغه دي چې له حالاتو سره ځان برابر کړي، ښه نه وي یو څه ګزاره حال زندگی باید دوی خپله پرمخ وړي.
مننه کور ودان. سلیمي صاحب، که تاسو ته راشم، دغه ځوانان چې له افغانستانه بهر راځي او په اروپا کې ژوند پیلوي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وخت تنظیم یو څه ستونزمنه وي، چې ځوان دا پریکړه کړې وي چې تعلیم بم کوي، دا پریکړه کړې وي چې ژبه بم زده کوي، او دا یې په فکر کوي چې کار بم کوي، په افغانستان کې به کورنۍ سپورټ کوي، دا هغوی ملاتړ بم کوي. دغه ځوانان دوی په تصمیم نیونه کې څنګه دي کله چې په ستونزمن حالاتو کې وي؟ تاسو خپله د دې نه څه تجربه لرئ، یا کوم کسان مو چې کتلی وي چې دغه ستونزمن حالات یې په ښه توګه باندې مدیریت کړی وي، سم کړی وي؟
حالات او د تنظیم او د وخت د تنظیم او د شرایط تنظیمول پیونه امید کې د لانو سختي، مثلا سړی په کور کې د کورنۍ د غړي تر څنګ وي، ممکن یو څه پیدا شي چې د روحي په پیاوړي کولو کې مرسته تر سره وکړي، د خپل شخصي حالت او د خپل شخصي سټرس او فشار لره وتل په حالت کې مرسته تر سره وکړي. اما ته په یو بیخي یو بل هیواد کې وي، په یو نابلد محیط کې وي، بغیر له ځانه څوک ونه لري چې مرسته در سره وکړي، مشوره ور سره وکړي، یعنی په فزیکي بڼه یې وویني، ممکن د موبایل له لارې هر څوک وي، اما هغه ارامښت چې سړی ته څوک یو څوک چې ته یې په خپلو سترګو باندې ویني، هغه ډېر طبیعي وي او ډېره مرسته کولی شي. داس ونه دلته د فشار او د سټرس څخه د سیستم همدغسې جوړ شوی دی، او دغه کارونه همدغسې دي چې موږ چې په هغو ټولنو کې ژوند کړی دی چې د هر کار لپاره کافي اندازه وخت درلود، دلته د کارونو تیزواله یا هم په کارونو کې ځنډېدل چې زموږ د توقع خلاف دي، دا پخپله د سټرس او د فشار زیږنده دي، او اکثر وخت انسان پر روحیه باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی پخپله دغه د ټولنې او ورځنی ژوند د سټرس سبب کیږي. مثلا زه په لسو بجو یو چېرته کار لرم، اما رسیدګي نشم کولی، ټوله شپه مې په سټرس کې تیریږي، ټوله شپه مې نارامه تیریږي. دا کار څوک وي؟ مثلا یو څوک دی، یو امتحان لري په یو نوي محیط کې، له یو نوي استاد او له یو نوي هر څه نوي سره مخ کیږي، ممکن دا د میاشتې ونیسي چې یو څوک سټرس کې وي. او اما متاسفانه دلته خوشبختانه باید ووایم چې دلته حل لارې هم شته دي. مثلا په ډېر اسانۍ باندې یو څوک ډاکټر ته ورتللی شي، روانشناسانو ته ورتللی شي، له هغوی سره مشوره کولی شي. ځینې مشورتي مرکزونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي، له کډوالو سره هغه که د هر هېواد وي. او نورې لارې چارې هم شته دي، نور امکانات هم شته دي. یعنی کله چې امکانات وي، طبیعي ده چې هغه د ستونزې د کمېدو لپاره لارې چارې پیدا کیږي. مثلا هر ځوان په دې توانیږي چې ورزش وکړي، په دې توانیږي چې یوه تفریح وکړي، په دې توانیږي چې یعنی واسکې لري چې یو چیرته چکر ته ولاړ شي، او د دې تر څنګ یو نوی فعالیت شروع کړي، هغه مثلا د یو نوي مهارت زده کول دي، ممکن نقاشي زده کړي، ممکن موزیک غږول زده کړي، او د دې تر څنګ د نور فعالیتونه وکړي. اما د افغانستان په کانټکس کې دا مسله متاسفانه یو څه هغه ده، سخته ده چې چیرته له دغسې حالت څخه تیریږي، بیا د حل لارو د کمښت ستونزه هم ده چې هلته حل لارې هم کمې دي، هغه امکانات هم کم دي. اما هلته بیا د په افغان لحاظ باندې، په فردي لحاظ باندې د سټرس کچه هم کمه ده، چې ځوانان ممکن دي اوس د زده کړو، د کار کولو او یا هم د مالي ستونزو په اړه باندې فشار ولري، سټرس ولري. اما دلته هر لحظه ممکن یو څوک له سټرس سره مخامخ وي، هر لحظه یې ممکن دا حالات تجربه کړلی شي، ځکه یو خو هغه د وطن نه لرې والی دی، له خپل کوره لرې والی دی، او نورې دلته ورځنۍ ستونزې چې دي، طبیعي ده چې ممکن یو څوک کار ولري، یو څوک ښوونځي ته ولاړ شي، یو څوک پوهنتون ته ولاړ شي، اما د ورځني ژوند سټرس ممکن د افغانستان تر لیول نه دلته بیخي بیا په ډېره کچه.
دلته یو د ځوانانو ستونزه کراته وایست، دا ځینې کسان چې افغانستان نه راغلي دي، اول ته په خو دندو کارونه کړي دي، په خو پوزیشنونو پاتې شوي دي، دوی په اروپا کې آماده نه وي چې هغه کم کارونه چې دوی دلته کډوالو ته ورکي دا وکړي. د دغې خلکو په اړه کراته وایست چې دوی دغه خپل وضعیت څنګه کنټرولوي، د خپل سټرس او فشار او د دغه مالي ستونزو سره څنګه مخې ته ځي؟
متاسفانه تر کومه د لږ څه د معلومات لرم، په اروپا کې طبیعي ده چې تر یو وخته پورې دولت مرسته کوي، او یا هم دوی په دې لګیا وي چې ژبه زده کړي. یعنې له راتګ سره ډېر کم مسلکونه ممکن چې په افغانستان کې افغان ځوانان ویلي وي دلته په ډایرکټ کار ساحې ته ځي یا به مستقیما کار پیلوي. اما زه ډېری کسان پېژنم چې کار نه کوي، د همدې خاطر چې ممکن دوی ته فزیکی کار کړل ستونزمن وي، یا هم او یعنی دا سړی کلی قضاوت نشي کړلای. شته داسې کسان چې په ډېر لوړ پوزیشن په افغانستان کې کار کړی، همدا اوتي کارونه دي چې کوي او ستونزه نه ورته لري. اما په کمه کچه کسان شته دي. اما د دې تر څنګ بله ډله هغه کسان دي چې په نوي مهارتونو کار کوي. مثلا یو چا یو ژورنالیست دی چې طبیل دلته کار پیدا کېدل، چې هغه په پښتو یا په دري ژبه باندې ژورنالیزم لوستی دی، یا هم هلته کار کړی، کافي اندازه باندې تجربه لري. زه اکثره داسې کسان پېژنم چې په نوي مهارتونو په زده کولو باندې کوشش کړی، یعنی د ټولنې د ضرورت په اساس باندې. هغه ممکن دوه درې کاله نورې اضافي زده کړې وي، او یا هم په یوه داسې اداره کې کار کول وي چې پاینده کې ورته د دې فرصت ورکړي چې هلته کار وکړي. اما کلی قضاوت د ټولو کسانو په اړه ما په نظر باندې هم دلته هم په افغانستان کې ډېر ممکن سطحي وي، او اکثره وخت ناکام وي.
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځم. عقیله جان ته بور شو په بخښنه سره. عقیله جان چې مخکې تاسو ډیر په تمه پات شوي، که تاسو راته وایاس په افغانستان کې سورای جان د انجونو ستونزې یادې کړي چې دوی ډیر ستونزو سره مخامخ دي، لسته کړو پاتې دي، کار نشي کولای، په کورونو ناست دي، کاغه خبریاله نه وي، کاغه په هر برخه کې وي. تاسو دی وی لیکوالې په توګه، دی وی خبریالې په توګه باندې چې په افغانستان کې د کار محدودیت در باندې څومره ستونزمن، دغه ستونزمن حالات کې خپل هغه فشار چې در باندې وي دا راکمولی شي او خپل روحیه لوړ ساتلی شي؟
سلامونه غلی سیال تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. کور ودان خبرنامه ده، او هغه د ټولو خبرې ما واورېدلې. د تیرو تقریبا درې کلونو راهیسې په افغانستان کې کله چې دغه حکومت بدل شوی، او یا دلته نجونو باندې او په میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګول شوي دي، بیخي زیات دي. او دغه ستونزمنو حالاتو کې له دوی سره یا له دغې ستونزو سره مبارزه کول د ټولو افغان میرمنو دپاره ډېر زیات ستونزمن شوي دي. او دغه تیر کلونه چې دوی په څومره ستونزو باندې تیر کړل، نو زه نشم ویلی، ځکه زه خپله چې تیر وخت کې زده کړې مې هم کولې، دنده مې هم لرله، او لږ سره په څنګ کې نور مصروفیتونه. خو دا چې هغه حالات بدل شول او هغه هر څه موږ د لاسه ورکړو، نو اوس لپاره یوازې په دې باندې زه خپل هم ډېر زیات په دې باندې کار کوم چې څنګه کولای شم په کور کې کار وکړم، څنګه کولای شم چې له دغه حالات سره مبارزه وکړم. او همداسې هغه ملګري چې زه یې لرم، لاغوی سره چې هغه خپل د ژوند تجربې شریکوم، یا لاغوی اورم، نو ډېر کله زمونږ هغه یوازینی هدف مو همدا وي چې مونږ څنګه کولای شو له دغې حالاتو سره مبارزه وکړو، څنګه کولای شو له دغه ستونزمن حالت څخه ځان راوباسو. نو دا هم ډېر لپاره کاغه لیکوالي وي، کاغه د کور کار کې ځان مصروفه کول وي، تر څو زمونږ ذهن ورسره را جوړ شي. او هغه که د یوې ژبې زده کول وي، نو دا ټول کارونه مونږ په ځان باندې عملي کړي، او اوس هم پکې همدغه کې بوخت یو. خپل هغه ذهني توازن مو مور سره جوړ ساتلی، ځکه له ډېر فشار سره نه مخ کېږو. او همداسې هغه برخه کې چې مونږ غواړو کار وکړو، هڅه کوو، نو هغه کارونه مو هم را جوړ کړي دي. نو تر ډېره پورې زمونږ هڅه همدا ده چې دې ته باید تسلیم نه شو چې ولا دلته په نجونو باندې بندیزونه دي، او بیا ټوله ورځ همدې ته په سټرس باندې او خفګان ورته کوه چې افغانستان کې خو ولا بندیزونه دي، مونږ هیڅ هم نه شو کولای. نه، مونږ چې خپله غواړو مونږ ډېر څه کولای شو، خو یوازې او یوازې هدف مهم دی، او د هغه لپاره کار مهم دی چې مونږ څنګه له دغو ستونزمنو حالاتو څخه ځان راایستلی شو. بدبختانه په افغانستان کې ځینې نجونې چې زده کړې کولې، هغوی داسې یو فکر لري چې مونږ ولا زده کړې مخکې کولې، او د زده کړو سره په څنګ کې مونږ باید کور کې نه کوم چا سره همکاري وکړو کار کې، او تمام ورځ همدغسې کینو په دې باندې فکر وکړو چې زموږ زده کړې به څنګه کېږي، یا ولې نه خلاصېږي. خو زه وایم که چېرې یوه نجلۍ د پخلنځي په کار باندې بد نه ښکاریږي، ونجلې په دې باندې بد نه ښکاریږي چې هغه هغه حالات سره مبارزه کوي یا یو کار سرته رسوي. نو د همدې لپاره باید دوی هر ورځ کار وکړي، هغه د کور په کارونو کې ځانونه مصروف کړي، او د دې سره په څنګ کې که غواړي لیکوالي وکړي یا یو ژبه زده کړي، په دې باندې هم کار کول چې دوی پکې مخته لاړ شي.
عقیله جانې، که دغه راته ځواب کړي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ژوند کې باید هدف وي او دغې لپاره باید هغه پیغلې دي که زلمیان دي باید ورته کار وکړي، څه فکر کوي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نجونې ورسره مخ دي، که یوازې د نجونو په اړه ته وایست، دوی به دومره هیله مند وي، دومره به روحیه پیاوړې وي چې دوی اهداف هم د اوسه وټاکي او په بیلابیلو لارو باندې حل لارې پیدا کړي هغه ته ځان ورسي؟
ولې نه، کله چې یو انسان خپل ژوند کې هدفونه ولري او هغه حالاتو ته تسلیم نشي، نو هر څه کېدلی شي. زه له ټولو نجونو همدغه غوښتنه لرم او همدا هیله ترینه لرم چې دوی که په کورونو کې هم دي، دوی کولی شي چې همدغه هدف د ځان دپاره یو هدف وټاکي چې زه باید څه وکړم. مثلا په اوسني وخت کې ما باندې ټولې لارې تړل شوي دي، زه بیرون وتلی نه شم، زه پوهنتون ته تللی نه شم، زه ښوونځي ته تللی نه شم، دا ټولې لارې په ما باندې باندې دي. زه څنګه کولی شم په کور کې ځان بوخت وساتم؟ زه څنګه کولی شم له دغې حالاتو نه چې زه ورسره مخ یم زه ترینه ګټه پورته کړم؟ زه خپله تجربه درته داسې شریکوم چې تېر وختونه چې هغه وخت کې مونږ په زده کړو باندې بوختو، پوهنتون ته هم تللو، وظیفه مو هم سرته رسوله، نو زموږ هغه هر ورځنی مصروفیت به همدا و چې دندې ته لاړ شو، پوهنتون ته لاړ شو، نور مو کوم څه ته لاسرسی ډېر نه لرلو. خو له کوم وخت نه چې زموږ پوهنتونونه او ښوونځي دا هر څه تړل شوي دي، دندې مو هم له لاسه ورکړي دي. یعنې تاسو باور کړئ په تېرو دریو کلونو کې ما دومره کار هغه د لیکلو په برخه کې کړی دی چې ما دوه کتابونه چمتو کړي دي، همدا اوس هم چې زه یې چاپ ته ورکړم. او هغه یوازې او یوازې په ځان باندې باور او د یو هدف دپاره کار کول مهم دي. او د دې سره په څنګ کې په نړیوالو ژبو باندې هم زه کار کوم، تر څو هغه زده کړم، هغه برخه کې ډېر زیات کار وکړم. نو که چیرې موږ په یو برخه کې کار وکړو، یو هدف ځان ته وټاکو، هغې برخه کې مخکې لاړ شو، نو حتمي ده چې یو ورځ نه یو ورځ هغه برخه کې موږ ته اړتیا پیدا کیږي، موږ ته هغه برخه کې کار راکول کیږي، موږ باندې هغه برخه کې باور کیږي، تر څو هغه مسؤلیتونه موږ مخته یوسو، نو دا به زموږ د بریا یوازینۍ لاره وي.
مننه. کور ودان کله دینه چې زکی ته ورشمه، سورای جانې که تاسو راته وایست دغه هدف چې عقیله جانې یادونه وکړه چې انجونې کولی شي د ځان لپاره یې په کورنیو کې وټاکي، ورته کار وکړي، او بالاخره داسې ورځ راتلونکې ده چې دغه نجونو ته اړتیا شوي په ټولنه کې، څومره بیا نجونې په دې برخه کې بریالۍ دي چې ځان خو یې تشویق کړی دی یا په یو ډول باندې هڅه کوي کورنۍ ځان سره وهڅوي د دوی خبرې ومني؟ ځکه که چیرې یو نجلۍ په دې اړه تصمیم نیسي چې هغه به یوازې خپل هدف تعقیبوي، حتماً یې باید ورسره کورنۍ ومني. په افغانستان کې د یو نجلۍ لپاره بیا دا څومره ستونزمنه ده چې کورنۍ ته په دې برخه کې قناعت ورکړي؟
په افغانستان کې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې ډېر زیات ناممکن ده. اول شی چې ته قناعت ورکړې، خپل ځان ته قناعت ورکړې چې ځان دې ته آماده کړې چې باید ټول توجه وي، ټول فکر مې ځان خپل هدف لپاره وي. یعنې هغې نه وروسته ته کورنۍ ته قناعت ورکړې، قناعت همدسه ورکړې چې هغوی در سره ومني. زیاتره داسې کورنۍ ده چې په افغانستان کې اوسېږي، خاص د تعلیم یافته کورنۍ، روشنفکر کورنۍ، خو بیا هم د سپورټ نشي کولی، خپل نجونې ته دا اجازه نشي ورکولی چې هغوی یوازې خپل هدف تعقیب کړي. نو دا ستونزه خو ډېر زیات ده په افغانستان کې. زیاتره را زه فکر کوم چې په ټول فصلو کې دوه ګورم، نه نه فصله چې دا کورنۍ دا کار نه کوي هېڅ کله نه لري. یو فصل چې کورنۍ ده چې هغوی پوهېږي په خپل اولاد باندې ډېر زیات باوري یا پوهېږي چې دا کولی شي چې ځان ورسوي هغې تر شا ولاړ، یا مور پلار چې دا تر ډېره پورې تعلیم یافته یا کورنۍ ډېر زیات باسواده، یا هم سفرونه کوي، خارجي سفرونه ولري، یا
پروګرام او وي خپل تللی د ځکه به بار نه یو دونکو کړي نو هغه کورنۍ کې دې چې خپل د اولادونو پر شا کې ودرېږي او ته وایې چې تاسو خپل هدف ټاکئ نو څه پروګرام کوي او دلته بیا مشکل دا نه چې او د کورنۍ نه د ټول ټولنې ته قناعت ورکړي ځان ته کورنۍ ته بیا خپل خپلوانو ته بیا دغه نورو ته ټولنې ته ټولنې سره ټول هغه دوستان چې څوک پیژني نه پیژني دې ټول ته قناعت ورکړي اولین شي چې په افغانستان کې د تجربه شوی چې زه پوهیږم نه هر جنۍ سره دا مشکل شته که هغه جنۍ کاله کې زه وایم دا ټول ته یو ستونزمن سوال دی چې دې ځواب هم ډېر زیات ناممکن دی چې نه چا سره ته مخامخ کېږي که ګلس وای که نه وای که په کور کې یې که نه یې هر چېرته چې یې خپل دي که پردي اولین سوال چې دا همدغه درنه کوي چې اوس د خیر سره واده کله کوي اولین سوال د دوی سلام علیکم د هغې نه وروسته بیا د دوی پوښتنه همدغه یې واده ته کله کوي یعنی مطلب دونه دا سوال چې دا د دوی یادي شوی ده چې تر مونږ که وغواړو که نه غواړو مستقیم غیر مستقیم دا سوال مونږ نه کېږي د دې ځواب به ته ورکوي دې سره چې دا مونږ جنکیان یو هلک لکان دي دا ټول سره دي سره مخامخ کېږي نو ته څه فکر وکړې چې دا سوال د یو ټولنې د ستړي نشي برخه ګرځېدلې نو دې یو ټولنې کې د خلکو ته وایي چې زه واده نه کوم زه نه غواړم چې واده وکړم زه خپل هدف غواړم چې تعقیب کړم زه خپل ځان ورسوم نو دوی به قناعت کوي دوی به مني در سره که دوی در سره ومني د خپل کورنۍ در سره ومني نو دا ټولنه در سره مني خو یعنې مطلب تر دې حده پورې چې تا باندې دوی فشار راوړي چې ته خپل دغه هدف لاره پرېږدي هغه کار چې دوی په ټولنه کې منل شوي دي دوی رسم رواج نه دوسته په هغه لار باندې راشي که یې د دوه خوسه هدف لرم چې ځان رسوم زما کلک هوډ دی زما کلک هدف همدغه دی چې زه به ځان رسوم زما کورنۍ زما تر شا ولاړ دي دوی به ما سره درېږي دوی به ما سره سپورټ راکوي ښه صحیح خو په ټولنه کې چې زه ځم په ټولنه کې د خلکو سره مخامخ کېږم د دوی اولین سوال همدا ده
ارتیا د سره جان ارتیا د چې بیا ونجلې په بخنی سره ارتیا د چې ونجلې کوت ونیږي خپل هڅه وکړي خپل روحیه لوړوي او کورنۍ یو ډول نه یو ډول دي ته چمتو کی چې د دې ملاتړ وکړي ارتیا د چې په ټولنه کې د هر چا جواب ورکړي
نه ګانه شته دا لري خپل ځخ خپل مثال تاسو ته کومه زه خپل هدف باندې کلک ولاړم نه کورنۍ مې سره خاصه یې ولاړ دي مې ته خاصه یې سپور راکړي نه کله چې ټولنه کې د هر څه سره مخ شوې ما همدغه سوال راته کوي چې د خیر سره واده یعنی کله کوي نام ذاتي کوي مې دې سوال ځواب نه غواړم ما چې زه خپل هدف ځان ورسوم دی واده کوم مې دې سوال ځواب نه غواړم جواب دی چې زه ورته ورکوم یعنی مطلب مجبور خو زیاتره جنګیان نه شي کولای دا ځواب ورکړي زیاتره کورنۍ کار نه شي کولای زیاتره دې سوال د سپیشل لاندې راځي که خې خبرې ته څه مې څه صحیح ده زه به واده وکړم واده نه اوسه به وګورم چې ما څه تلاش وکړم کنه زیاتره دا سوال دی دا جواب دی ته خپل دې سوال سره دا څه دی ځواب چې ته اوس تصمیم دی ونی ځکه نه شي یو ښه خپل لایف پارټنر دی اوسي یو ښه انسان اوسي یو ښه خلک اوسي یو ښه کورنۍ چې دا سره ودرېږي تاسو سپورټ دی که خې کولای چې څه درته وایې په پونتن دملا شي هم ته کولای شې وظیفه مو کې دا خبرې دی خپل سوال ته به ځواب هم په دغه شکل وکړي خو کوم ځای پورې خپل دې سره مخامخ شې ما او دا سوال باندې شوې ده زما هم دغه یو سوال اندي سوال هم دغه یو جواب دی چې زه ورته هم زه نه هدف ته وټا کوم نو ورا سوما کوم هدف چې ځان ته ټاکلې نو زه دا غي نه ورسره فکر کوم خو یو خدای چې د زمونږ اراده له بل سره د الله اراده ده د الله په اراده باندې مونږ نه پويګو نه پکې لاس وهلې شو کوم ځای پورې چې زمونږ اراده او زمونږ خواهش یا زمون کار یا کوم شی چې زمون په لاس کې ده زه کولای شم ځان ورسوم نو کوشش مې دا ده چې خپل هدف ته ځان ورسوم خو په افغاني ټولنه کې زه تاسو ته وایم چې جنګیان ډېر زیات ستونزې سره مخ دي خو دې سوال
مننه سره جانې تاسو ته بیرته راوګرځم چې دا اوریدونکو ډېر پته مو پات شو دا بره واخلو همدرد صاحب له لغمان نه ستړی مشي په خیر راغلی اتمن موضوع مو اوریدلې د مهرباني ستاسو نظر اورو
زه خو به دغه ووایم پور جان چې دغه کمې فرمانونه ورته وایې او که کم بندیزونه ورته وایې چې دلته په ښځو یا په نورو باندې که نه دا کوم موجوده حالات ده که نه دغه درته ښیم نو دا اسلامي امر ټول دغه عالمان دي که نه چې هغو سره د هغو په مخ کې او د هغو سره که د حکومت هم ورسره نه وي نو امي سړی ما غوندې بې سواده سړی ورسره یعنې خبرې هم نشي کولی که نه ځکه د کدی ملای او خبره کوي بس ټول خلک مې نه کړه مثال مونږ او خلک مې دوی خو خپل ناری وایي چې مثال مونږ ټول اسلامي قرآن سنت او شریعت حکومت راغلی دا او بس دوی سره خو بس کول د عالمانو کار دی بولم کنه کار پرې کړه دی کوي باید چې عالمان دوی ته قناعت ورکړي کنه که هغه غیر مثال انسانی یا غیر اخلاقی یا غیر یعنی دې پریکړه کړی او بل بل نظر می دا دا د بیکارې په واره کې دا بزم مو ما نه مار چا سره کار بل دینم پس یو وخت کې نیستی کنه خدا زوی چا سره نه مانم مثال له خبرې اول ځان سره نه مانم د ما کور ما سره نه مانم کار څه کنه ست یعنی ما کور کې زنانا وو تا ما شومان تا مریض راځي مړ ژوند راځي کنه خپل خرچه سره لري نو زه دا مانم ته کار باندې خو دا نه مانم چې مثال له خبرې دې کار به یو سړی ژوند دې سی به چې غټ کار خور سره کوي شي مثال له خبرې پیسې را سره دی یو لس منځلا بلډینګ اخلمه یې نو کا اخلمه کور پکې کورونه پکې جوړو ما پکړای ورکوم دا غټ کاروبار هر سړی کوي شي دې خي ګونګې می بل سړی اور سره حقیقت مول شکیږي او موږ لیدل دې چې کوي خلک امدا غا څه خلک دې ګونګانو په مثال خلک دې صرف پیسې لري خو ورکه کار ډیر سخت ده دغه هغه او سره ډیر غواړي هغه مثال ځان په کمر اولی ډیر د خلک دې په کلی کې په لاسګونو په سلګونو په موږ وینو په خپل سیمه کې مثال دې کارې نو می اورېدل دا حضور وخت په یو ځی غرمه راځي او غرمه وځي دې باندې خونه کې هغه زندګۍ ته موږ دې ترکو کور کې خجالت ای باندې خجالت دې خو به شي استین سي نو دا هم غوښتنه ده چې کار به صحیح ده نه او کوشش تر سره دې کار وکړي مثال خبرې ته خځه
او هم در څه بس تاسو په سیمه کې تاسو ول چې اتمن به یو ځوان هڅه وکړي په ځنګړې توګه غوښه انرژي ډېر لري ځوانان دي عمرونه د کار لپاره دي دې به څه هڅه کوي چې دا غواړه وړ کارونه وکړي شي پسې
نه کوي کنه خور زیاتره اوس کنه مثال خبرې درونټه کې مزدورانو چوک دال تم نه زی مثال خبرې د څه کار کوي چې اوستور ته دروازه وټه کې سره زما دا کار ده ولو کتب مثال خدای را خاصه تشناب په پاک کې کنه ګلم په مخ هم هغه تاسو راځي خو څه شي ده چې بس خپل ځان نه د یو شی جوړ کړی ده چې بس اوس تلاس نه نيسي خو سروي هم تاسو راځي کنه نه زی اوس مثال یو سروي ده چې به کار ده او چې به خو زه دا غواهم چې خبره دی یو شعور یاري انسان پیدا کی چې ما په شمول او بس ورکه کاروبار دی شروع کیند ورکه کاروبار او کینات په ور سره ول دی لا د 10 روپۍ ته چاته لاس نیسی هغه 10 روپۍ چې خپل پیدا کی هغه ته ډیره
مننه کور ودان هم درد صاحب چې د لغمان نه ډېری کني ولې وز موږ دایمي اوریدونکې هم درد صاحب لغمان نه و خغلی زکی کې تاسو ته راشم همدرد صاحب هم یادونه وکړه چې له کوچنیو کاروبارونو باید ځوانان پیل وکړي تر څو هغوی وتوانېږي هغه موخې چې لري هغې ته ورسیږي یا په ټوله کې حداقل یو کار ځان لپاره ولري خو ډېرې دې ته آماده نه دي چې دا کار وکړي ستاسې په ان باندې اوس وخت کې کوم ځوانان چې وایي موږ کار نه لرو بېکاره یو یا غواړي کډوالۍ ته مخه کړي یا نورو هېوادونو ته ځي هلته همدغه واړه واړه کارونه کوي د ننه د افغانستان دغه ځوانانو ته ستاسې پیغام څه د دوی څنګه کولای شي چې راشم دغه واړه کارونه پرته له دینه چې نورې یوسي دوی خپل اور پسې لاړ شي وي کې
یو څه زه خبره ده ځینې ځوانان دا څه فکر کوي چې د ډیر پیدا کېږي نو لږه غوښتنه نه راځي او څنګه دې پخې کې نو دوی غوښتنه دا ده چې دوی باید ډیر څه ترلاسه کړي خو زما نظر دا ده چې خلک هغه خارج ته تک شو کې خارج کې نه څنګه دغه پیسې انته مونږ دغه چې سرکونه باندې پرتی دي دوی باور شي هغه ځینې باید جوړو چې هیوا ته به راولي دوی کال تنظیم مالته په پیسو د ګټل لپاره به دوی کار کوي نو هغه کارونه چې دوی یلته کې یلته ورته درخه کې هغه خپل وطن کې سماده چې دلته به ګټه هم را باغه کښه باندې نه وي یو څه به کمی وي خو هغه هم ته دوی هم کولای شي مخکې اورور یادونه وکړه چې کوچني کارونه او سله غواړي غټ کارونه غټ کارونه رښتیا هم په پیسو کې کوچني کار کې تبا د صبر استقامت نه کار اخلي او سلر ور سره کې ما مخ یادونه وکړه چې څوک د 10 روپۍ په ګټه باندې وشرمې دونه هغه یو ورځ سلر نه لږه هغه د 10 روپۍ له بل څخه نه الله سي زما له غزانان نه غوښتنه ده چې څوک په دغه سو وجهت کې دي د بیکاری سره لاس ګریوان دي تاریخ ته د روحي ناروغي او سر لامل بلل کیږي نو هغه دې ځان لپاره یو مسؤلیت پیدا کړی چې څنګه هغه کوچنی وي څنګه ګټه وي ځان مسؤل
دغه اوسنۍ نړۍ چې ټکنالوژي په کې ډېره کارول کیږي او کڅو د یو وړوکی ټلیفون ولري یا د نوې ډیجیټلی مارکیټ شه ده په دې کې وکولای شي انټرنیټ ولري یا ټلیفون ولري په فکر کې وي په دې کې ورته د کار زمينه وي
بالکل اوس ټول نړۍ سیاست سره وسل ده که څوک په افغانستان کې وي که د نړۍ په هر ګوټ کې وي یو کله چې له یو بل سره مخ لولی شي تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که یو څوک دلته په افغانستان کې افغانستان د سیل لپاره د لیدلو لپاره ډېر ځایونه لري چې هغه د کمرې له لینز نه ډېر لري دي د ډېرو خلکو ورپام نه دی خو دوی یو کوچنی یوټیوب چینل جوړ کړي او یوازې د هغوی ګټه را واخلي دوی هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړلی شي زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې دغه یوټیوب چینل له لارې دوی د میاشتې $10 یو نیم $10 تر $200 پورې عاید لري نو دا یو ښه سرچینه کېدای شي دوی لپاره او خصوصا دا ځوانان چې هغوی لوستي دي پوهنتونونه یې لوستي دي دغه برخه کې هغوی لاسرسی لري نو هغوی په اسانه باندې کولی شي چې ځان لپاره یوټیوب چینل جوړ کړي دغې لارې نه دغه ډول نور تاسو چې یادونه وکړه نور سایټونو ته لاسرسی ولري دغه برخه کې هم دوی کولی شي چې په اسانۍ سره ځان لپاره
مننه کوروادن سلیمی صاحب که تاسې ته راشما د هغه ځوانانو په اړه باندې راته چې له افغانستان نه بهر دي که هغه په ایران کې وي که پاکستان کې وي یا په اروپایي ملکونو کې وي دوی ته ستاسې توصیات څه ده د دوی ځوانانو لپاره حل لارې څه دي چې همدوی وکولی شي دغه روحي او رواني فشار چې له افغانستانه بهر ډېر په ځوانانو ده همدا تر یو څه اندازې پورې کنټرول کړي او په کوم هدف پسې چې راغلي هغې ته ورسیږي لنډ راته ووایه
لکه مخکې چې ما وویل د هر چا لپاره ممکن دغه د ټریټمنټ مسله فرق وکړي اما اکثره هغه کسان دلته له ذهني فشار سره مخامخ دي لکه په افغانستان کې د یوې همدا تر ځکه ډېر اوږد بحث په د بېکارۍ او یا د زده کړو په فرصتونو په دې مسایلو باندې وشو هغه همدغه دی چې مثلا ته اتامه فرصتونو ته نو یا هم ځان بېکاره وساتي که ته ځان بخت کړي دغه هدفونه چې ته لرې هغه کارونه چې سبا ورسره مخ یې د هغه هدف لپاره چې اوس یې په اړه فکر کوې که د هغې هدف او د هغې کارونو د هغې موخه د ترلاسه کولو په اړه باندې فکر وکړې او فعالیت وکړي ځان مصروف وساتې نو زه مطمئن یم چې سټرس او فشار به سړی ونه لري هغه که په هر د دنیا په هر ګوټ وي نو یو د ځان بوخت ساتل دی او یو د مسایلو تحلیل ډېر مهم دی مثلا یو څه ممکن ډېر لوړ هدف ولري اما هغه شرایط دغسې نه وي چې ته په یوه خوا کې ممکن هغې هدف ته ځان رسوې نو دغه محدوده د وخت ډېره مهمه ده چې سړی باید په دې په اړه فکر وکړي ځان ته بې ځایه سټرس ورنه کړي او خلکو سره ځان مقایسه نه کړي فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي نو که یو څوک زر ورته رسېږي یو څوک یو دوه کاله وروسته ورته رسېږي دا باید د دې سبب نه شي چې ته د روحیه ضعیفه کې یا هم سټرس په ځان راولي او یا هم د فشار راشي نو طبیعي ده فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي ممکن یوه بڼه
مننه کور ودان عقیله جانې که تاسې ته راشما په افغانستان کې نجونو ته ستاسې وروستۍ خبرې څه دي له دغې ټولو ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي مهرباني مالې ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې په افغانستان کې له دغې ټولو ستونزو له زده کړو له کار یا له هر ډول محدودیتونو سره چې دوی مخ دي خبرې وروستۍ ورته څه دي
زما ټولو خویندو هیله مې همدا ده چې دغه حالاتو سره مبارزه وکړي او ورته تسلیم نشي دوی دغه فکر له خپل ذهن څخه لرې کړي چې ولا موږ هر څه له لاسه ورکړي یا وروسته له دې نه موږ هیڅ نشو کولی نو که دوی هره ورځ کار وکړي د ځانونو دپاره یو هدف وټاکي او د هماغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دوی هڅه وکړي زیار وباسي او هر ورځ کار ورته وکړي نو حتمی دوی بریالی کیږي او دغه حالاتو سره به مبارزه به هم کړي وي له ذهني فشارونو به هم لري وي او یو څه به لاسته راوړي هم وي
مننه سورای جان لنډ تاسو مرته وایئ چې ستاسو وروستۍ خبرې څه دي
تمام غوښتنې نه راځي چې انجلی انجلی کاله کاني کاش درس وګورې ځان قش نه نه غوښتنه ده چې خپل هدف نه لاسه مو ورکوي همت نه لاسه مو ورکوي ان شاء الله یو ورځ نه یو ورځ خپل هدف ته رسیدو خیر ده کنه نن ټول شپې دي ټول تیارې دي خو سبا ته ان شاء الله د دې سهار باندې ډیر ښه او روښانه وي ان شاء الله نن کې باندې ټول باندې ډیر روښانه خپل هدف ته ان شاء الله رسیدو خیر ستونزمن حالت ده خو زغمل شو خو همت بدل لاسه نه ورکوي ان شاء الله
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی له هر یوې لسته کړو راګرځول شوې محصلې سوریا خان لیکوالې او افغاني خبريالي عقلي اسد د کډوالو د حقونو مدني فعال شبیر سلمی او افغان خبريال متی الله زکینه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو په دې موضوع باندې چې څنګه ستونزمنو حالاتو کې ځوانان پیغلې او زلمي کولای شي سټرس کنټرول کړي خپل روحیه قوي وساتي او د هر ورځې په کار کولو سره دوی وتوانېږي چې لږ لږ کار وکړي او سره په څنګ کې بلاخره هغه هدف چې د ځان لپاره ټاکلې وي هغه ته ورسیږي.
ترفع دغدغه.